السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری خبری غړی کې ز منو شاستا سوار کړم نیک پیرزونه می قبول کړي په قبایلی سیمو په حوالہ د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه درته یو شمېر ریپورتونه د خبرونه کې وړاندې کوو خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې زموږ همکارا ملیحا امیرزاده وړاندې کوي
السلام علیکم ټټول اول فاموکړه د خبرونو سټکو ته پاکستان له امریکا غوښتنه کړې چې له هند سره د شخړې هواري کې خپل رول ولوبوي په پیښور کې د آل سینټ چرچ بریدونو دریم تلین په موقع د پیښې ښکار کورنو نن لاریون کړی دی او په شام کې د یو طبي مرکز په ودانۍ هوایي حمله شوې ده. تفصیل: دا پاکستان وزیر اعظم وای دوی هیلمن دي چې امریکا به د اسلام آباد او نوې دلی ترمنځ د شخړو په هوارولو کې خپل رول ولوبوي. نواز شریف چې د ملګرو ملتونو په کلیزه سرمشیزه کې د ګډون لپاره په نیویارک کې دی، د دوشنبه په ورځ د امریکا د بارنو چارو له وزیر جان کیری سره د لیدو پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. په دغه موقع شریف له کیری وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو د ښه کولو لپاره خپل رول ولوبوي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې سربیره جان کیری د ترهګرۍ پر ضد د خپل هیواد له هڅو هم خبر کړ او په ځانګړي ډول د ضرب عضب په نوم د عملیاتو لاسته راوړنې ورسره شریک کړي. وزیر اعظم نواز شریف په نن د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته وینا هم کوي. د پېښور کوهاټې دروازې په آل سینټ چرچ کې د 2014 کال په 22 ستمبر د غبرګوزان مرګو بمی بریدونو د دریم تلین په تړاو نن د پېښې ښکار کورنو یو احتجاجي لاریون کړی. دوی د پاکستان د وفاقي حکومت او د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې دوی سره د مالی مرستو کړې ژمنې او وعدې پوره کړي. یو مظاهره کوونکی مشال ریډیو ته وویل
کوم پیکیجز اعلانو شوې دي، هغه پیکیجونه تر اوسه نه دي ملاو شوې، نه شو دا پیکیج ملاو شوې دي. 10 کروڑ روپۍ اعلان کړو صوبایي حکومت تر اوسه نه دي ملاو، قومي حکومت 10 کروڑ اعلان کړو 3 کال وشو تر اوسه هیڅ هم نشته.
په هغه دوه ځانمرګو بریدونو کې اتیا مسیحي عبادت کوونکي وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل شوي. په مړو ژوبلو کې اکثریت د ښځو او ماشومانو. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په مرکزی حکومت تنقید کولو سره ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې له صوبې سره پکړو ژمنو تر دې دمه هیڅ کار نه دی شروع شوی. نوموړي دا خبره تېر ورځ په خبري کانفرنس کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د اندېښنو څرګندولو په موقع وکړه. نوموړي ویل
دا جمعنه شوی وا چې پېښور ډیره اسماعیل خان انډس هایوی با د ایکسپریس وی په نوې طرز جوړوي. دا یې هم منلی وا چې د پېښور نه تر پینډۍ ریلوی لاین با د نړیوال معیار مطابق جوړوي، ولی تر دې دمه مونږ په دې جمعنو څه عملي کار نه وینو.
اسد کیسر ویل دغه مسله به یو بار بیا په صوبایي اسمبلی کې راپورته کوي او د واکمنو او مخالفو ګوندونو سره به په شریکه د مسلې د حل لپاره یو تګلاره جوړوي. هند وای د دې سرتیرو د کشمیر په لانجمنه پوله له پاکستاني ځواکونو سره ډزې تبادله کړې دي. د هند پوز پرون ویل چې پاکستانی پوز د هند تر واک لاندې کشمیر په اړې خارګوټي کې د دوی په پوستو په ډزو کولو سره د 2003 کال د اوربند نه سرغړونه کړې ده. د هند پوز ویان ډګروال راجیش کالیا وای د دې سرتیرو پاکستانی پوز ته د ډزو جواب په ډزو ویلې او جګړه نږدې تر یو ساعت روانه وه. د کالیا له خولې دا هم ویل شوي چې په همدغه سیمه کې د پاکستان لغړې د اوړېدونکو 12 وسلوالو مخه نیول شوې ده. په مومندو ایجنسیا کې د امن نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن په ټوله نړۍ کې منزل کیږي، د سیمې په ځوانانو کې د لوبو سامانونه تقسیم کړل شول. نن د غلنې په سرکاري جرګه هال کې په دستوره کې د لوبو په اهمیت خبرې وشوې او د سیمې په ځوانانو غږ وشو چې لوبو ته توجه ورکړي. د خوایزو د والیبال لوبې د ټیم مشر فضل خالق خوایزي مشال ریډیو ته وویل
نو زما د وردور اپیل دی انتظامیه ته سپورت منیجر ته چې هغه خلکو ته ځان ورسولی شي چې کوم د دینه محرومه پاتې دي. نو زما په خیال سره چې ما خو چې کوم وکتل نو دا صرف د په مخ مروت یا په یو دغه باندې یو لین باندې یو کار روان دی.
په دستوره کې لوبغاړو غوښتنه وکړه چې حکومت د ټولو قبایلي سیمو ته یو شان د لوبو سهولتونه ورکړي او د دغو سیمو ځوانانو د لوبې په میدان کې مسلو ته جدي پاملرنه وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. یو طبی ژغورونکي اداره وایي چې په شام کې د طبي سہولتونو په یوې ودانۍ په هوایي برید کې د دوی لږ تر لږه څلور کارکوونکي وژل شوي دي. د ژغورونکو ادارو او طبي پاملرنې اتحادیه وایي د ستمبر په شلمه هوایي حملې د خان تومان په نوم د یاغیانو تر ولکې لاندې ښارګوټي کې چې د حلب په جنوب کې پروت دی یو طبي مرکز ته نقصان رسولی دی. د شام بشري حقونو د سات برېتانیا میشتې ادارې ویلي چې په برید کې دیارلس کسان وژل شوي دي چې پکې د څلورو نرسانو او عملې په ګډون نهه یاغیان شامل دي. په دغو یاغیانو کې د ځینو تعلق د جبهات فتح شام په نوم له ډلې سره دی. امریکایي پولیس وایي چې دولس اهلکار یې په هغو مظاهرو کې زخمیان شوي دي چې په شمالي کارولاینا ریاست کې د پولیسو د ډزو وروسته شروع شوي دي. کارجنو مظاهرچیانو په شارلټ نومي ښار کې د پولیسو ګاډو ته نقصان رسولو او د لوی سړک په ګډون یې لارې کوڅې بندې کړې. دا هغه ښار دی چېرته چې د ستمبر په شلمه پولیسو په یو تن ډزې کړې وې. تر دې وړاندې د کیت لامنټ سکاټ په نوم یو تورپوستي تنوم یو تورپوستي پولیس افسر په ډزو ویشتو چې په هسپتال کې سا ورکړه. پولیس وایي له هغه سره یو تمانچه وه، خو د هغه خپلوان وایي چې یوازې یو کتاب یې نیولی و. اسرائیل وایي په انکره کې یو حمله کوونکی اسرائیلي سفارتخانې ته د ورننوتو هڅه کوله چې د ساتونکي لخوا زخمی شو. د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل بارنو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې داسې ښکارېدل له برید کوونکي سره یوه چاړه وه، خو په هغه ډزې وشو او د ودانۍ ته د ورننوتو مخکې ونیول شو. په بیان کې ویل شوي دي چې د سفارتخانې عمله خوندي ده. او وروستی خبر د سپورټس چې د پاکستان کرکټ لوبډله په اول ځل د نړیوال کرکټ کونسل یا آی سی سی د ټیسټ لوبو په درجه بندۍ کې په اولنی نمبر راغلی. تر دې مخکې هند په اولنی پوزیشن وو. په اترین داد کې له ویسټ انډیز سره په لوبه کې د هند ناکامۍ وروسته پاکستان په سر کې شو. په انګلستان کې ټیسټ لوبه د ډرا کېدو او په سریلانکا کې آسټرالیا ته په ماتې ورکولو سره تېره اونۍ پاکستان دویم نمبر ته رسېدلی و. د پاکستان د کرکټ ټیم کپتان مصباح الحق ویلي په دې فخر کوي چې لوبډله په سر کې راغلی، خو په دې باید توجه وي چې په راتلونکي کې په مستقل ډول څنګه ښه کارکردګي برقرار وساتل شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنسو بای او د موسم حال له رابعه اکرم خان نو.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ او شل پیسې خرڅول کیږي، او په یو سل پنځه روپۍ او څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په یو سل څلور دېرش روپۍ او پنځوس پیسې، او په یو سل پنځه دېرش روپۍ او پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او پنځوس پیسې، او په یو سل شپاړس روپۍ او شپېته پیسې. یو درهم په اتهویشت روپۍ او پنځه دېرش پیسې، او په اتهویشت روپۍ او څلوېښت پیسې. یو ریال په اوویشت روپۍ او پنځه شپېته پیسې خرڅول کیږي، او په اوویشت روپۍ اویا پیسې خرڅ کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ شپږ پنځوس پیسې، او په یو روپۍ اووه پنځوس پیسې، او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه یو اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي، او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه درې اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور کې وریځې وي، او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت اووه دېرش او کم نه کم پنځه ویشت، بنو کې اته دېرش او یوویشت، او په کوټه کې شپږ دېرش او شپاړس وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ بای او موسم حال واورېد. په دې غړې کې مو درلا دغه رپورټونه شامل کړي وي. پاکستان وایي امریکایي د هند تر انتظام لاندې په کشمیر کې د انساني حقوقو په مبینه خلاف ورزیو خبر کړه. د پاکستان پخوانی سفیر اشرف قاضي به لړ کې د امریکا د رد عمل په اړه وویل:
الله غا اظهار تشویش کړی دی چې فچکیږي لګات زموږ لپاره باید تشویش وي، لیکن
دا غوښنه علاوه هیڅ نه. پاکستان او افغانستان د خپل منځي تعلقاتو ښه کولو لپاره ولې سره نه کینی؟ سیړونکي وایي
باور او اعتماد لمن جتل ده، نو چې هر څو نکی دي موضوع نشي علا ولا تر تو چې یو دریم ګړی واد دوی سره کینني.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل کډوال پولیسي متستانه شوی، خو وایي حکومت ورسره کړي واده پوره نه کړي. دوی سه مشکلات لري
لکه اوس د کوخیلو په سیرشن بند شوی دی. اج ولته غلو کېله لور شي غاول کور ویروند دا به کور ونه بای جوړوي، کدا به بچو د خوروک غم کوي، کدا به څه شي کوي. په یو ټینټ کې دی یو های سکول یا په دوه ټینټونو کې دغه گزاره کی.
او د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه خپل ژمنې نه تر سره کوي. یو شمیر نور کورنی سیمې زون لیوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې د سحر په نه بجو شروع شي او د ماځګر په شپږو بجو په دې اخیری خبری غړی باندې سر ترسیږي. راځو د دې غړی اولنی ریپورت. وزیر اعظم میانواز شریف په نیویارک کې د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری سره ملاقات کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي نواز شریف په دغه ملاقات کې د ترهګرۍ خلاف د پاکستانی پوځ د مبارزې او د هند انتظام لاندې کشمیر کې د مبینه انساني حقوقو د خلاف ورزیو په اړه جان کیری خبر کړ. هلته امریکایي چارواکي وایي جان کیری په نواز شریف ټینګار کړی چې خپل خاوره د ترهګرو ته د پټیدلو لپاره نه ورکوي. په دې هکله تفصیل درته زموږ همکار داود خټک وړاندې کوي.
وزیر اعظم نواز شریف په نیویارک کې نن د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی یو او یایم غونډې ته وینا کوي. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه هر کال په نیویارک کې ترسره کیږي چې ورته د غړو ملکونو د حکومتونو او ریاستونو مشران یا د دې استازي ویناوي کوي. وزیر اعظم نواز شریف چې د ستمبر په 19 نیویارک ته رسیدلی و، وړم ورځې د امریکا د خارجه سیکرټري جان کیری سره ملاقات کړي. د وزیر اعظم هاوس په یو بیان کې راغلي چې وزیر اعظم نواز شریف جان کیری ته د ترګرې په ضد جنگ کې د پاکستان د کامیابیو حال تیر کړو او په ځانګړي توګه د ضرب عضب اپریشن ذکر وکړ چې د وزیر اعظم هاوس د بیان تر مخه د ترګرو ملای ماته کړي. د وزیر اعظم هاوس په وینا نواز شریف د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر کې په مبینه توګه د بشري حقوقو د خلاف ورزیو په اړه هم د جان کیری سره خبرې وکړي. بلخوا د امریکا د خارجه چارو د وزارت په یو بیان کې راغلي چې جان کیری د دې خبرې په ضرورت زور ورکړ چې پاکستان د ترګر د دغه هیواد خوره د پټنځای په توګه د کارولو مخنیوي وکړي. په بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف او سیکرټري کیری په کشمیر کې په تازه تاوتریخوالي سخت اندېښنه څرګنده کړه او په ځانګړي توګه په کشمیر کې په پوځي مرکز د تازه برید ذکر وکړ او په ټولو غاړو یې زور ورکړ چې د تاوتریخوالي راکمولو په لړ کې دي ګامونه پورته کړي.
په نیویارک کې مو د وزیر اعظم نواز شریف او امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د ملاقات په اړه د داود خټک ریپورت واورید. د دواړو هیوادونو له اړخه په خبرو شو بیانونو کې راغلي چې په دغه ملاقات کې مشرانو د کشمیر په حالاتو خبرې وکړې. پامیر ساحل په دې موضوع د پخوانی سفیر او بهرنیو چارو له پوه اشرف جانگیر قاضی سره خبرې کړې دي او له هغه یې پوښتلي چې آیا واشنگتن باید د هند تر واک لاندې کشمیر کې د روان تاوتریخوالي پاړه اقدامات وکړي او کنه.
سب چې هندستان کوي لګیا دی په مقبوض کشمیر کې د امریکې له خوا دا هغه هیڅ مزم کنډنیشن نه شوي او دا اوباما په جنرال اسمبلی کې چې خپل هغه وینا ورکړې دی تقریر چې ورکړې دی د کشمیر ذکر هم نشته.
نو د دې معنی دا شوه چې امریکا به د کشمیر په قضیه کې له پاکستان سره مرسته ونه کړي؟
نه نه، بس هغه ته بس خپل هغه اظهار تشویش کړی دی چې څه چې کېږي لګیا دا زموږ لپاره باید تشویش وي، لیکن دا هغه نه علاوه هیڅ نه دی ویلي. چې ډپارټمنټ نام چې تاسو په آپس کې خبرو اترو سره دا معامله حل کوي په آپس کې، موږ په کې هیڅ هغه دلچسپي نه اخلو، صرف تاسو ته دا مشوره درکوم چې تاسو پوره منته او د خبرو اترو
خا قاضی صاحب. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې ویلي دي چې جان کیری نواز شریف ته ویلي دي چې تاسو د ترهګرو پر ضد اقدامات وکړي، دا څنګه ورته ویني دي؟ ته
او د ترهګرو خلاف د پاکستان څخه ترهګرو سوي دي تعریف سوي دي چې تاسو هم کوشش کوي لګیا دي تاسو ډیر قرباني ورکړې دي موږ هغه مننه کوو، لیکن د کشمیر په بابت کې دا چې سټیټ
دا و د پاکستان پخوانی سفیر اشرف جهانگیر قاضی چې تاسو یې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری ترمنځ د خبرو اترو په اړه رد عمل اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته بی بی سی په پانی یو ریپورت خپور کړی لیکي چې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې په پوز د وسلوال بریټ په نتیجه کې د دغه هیواد لخوا د پاکستان خلاف سخت ویناوي مخ ته راغلي، خو د پاکستان پر ضد عملی ګامونو پورته کولو باندې به هند ډیر فکر کوي ځکه چې د دې نتیجې حالات لا نور خرابول شي. د دې ریپورت مهمه برخه درته د یو لاندې د مینه پاسا ورو. د بی بی سی ویب پاڼې په دې رپورت کې راغلي چې کسه هم د هند د انتظام لاندې کشمیر کې په هندي پوځ وسلوال برید دغه هیواد کې سخت غوسه راپارولې. هند په پاکستان د دې برید تر شا د لاس لرلو تور پورې کړی او د سختو ګامونو پورته کولو خبره کوي، خو د دې ګامونو عملي کولو کې هند یو شمېر مشکلات لري. رپورت د دفاعي چارو د یو هندي څېړونکي اجی شکلا د خولې لیکي، د هند موجوده حکومت د پاکستان خلاف لا د وړاندې نه دومره سخت ویناوې کړي چې اوس د هغې نه نشي شاته کېدلی، خو دغه بیانونو ته عملي شکل ورکول د هند د پوځي استعداد نه بهر دي، ځکه چې که هند پاکستان کې هدفي هوایي بریدونه کوي نو پاکستان ورته د دې سخت جواب ورکولی شي او په نتیجه کې به یې جنگ ونخلي. دا راز د هند د یوې څېړنیزې ادارې کارپوه پرتاب بانو مهتا بی بی سی ته ویلي، هند زیاتره د پاکستان خلاف د پوځي کاروایۍ نه ډډه کړې او که څه هم موجوده حکومت د سختو او توندو ویناو سره د دې پړاو نه وخته، خو که اوس هم ځان قابو کړي او د ولسي جذباتو د پروا نه بغیر د پاکستان خلاف سفارتي جنگ تیز کړي نو ممکنه ده چې پاکستان د چین نه علاوه خپل ټول نړیوال دوستان له لاسه ورکړي. هلته لیکوالې کرستین فیر بی بی سی ته ویلي، اصل خبره څوک نه کوي او هغه دا ده چې هند په اقتصادي توګه د پاکستان نه ډیر وړاندې تللی او که پاکستان جنگ غواړي نو هم هند به هڅه کوي چې د جنگ نه ډډه وکړي، ځکه چې په دې جنگ کې به هند ته ډیر زیان اوړي. خو دا رپورت بیا د هندي لیکوال براهما چیلانی د خولې لیکي چې که هند د پاکستان د پارولو باوجود د جنگ نه ډډې کولو پالیسي جاری وساتي نو دې سره به پاکستان لا نور ډاډه شي. نوموړی وایي هند ته دې لړکې په نورو یو شمېر لارو چارو غور پکار دی. د بی بی سی دا رپورت په اخر کې د څېړونکي سټیفن کوهن لخوا لیکي، داسې ښکاري چې د هند او پاکستان ترمنځ شخړه به د تل لپاره دوام ولري.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان تعلقات ډیر خراب شوي دي، خو پښتنه دا ده چې دواړه هیوادونه د خپل منځي شخړو د هواد لپاره نیغ په نیغه خبرې اترې ولې نه کوي. زموږ همکار مجید بابر په خپل رپورت کې د دې پښتنې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان او افغانستان د نامنې ذمواري په یو بل اچوي او د یو بل پر ضد داسې بیانونه ورکوي چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې دي، خو پوښتنه دا ده چې په یو بل د تورونو لګولو او پر ضد د بیانبادۍ پر ځای دوی خپلو کې خبرو اترو ته ولې نه کښېني چې د خپلو مسلو حل د خبرو اترو له لارې راوباسي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه ودیر تاپه وایي چې د هرې مسلې حل د خبرو اترو له لارې راوتی شي، خو دواړه هیوادونه په یو بل باوري نه دي.
فکر کوم چې د هرب د تجربې له چې دوی سره داس دي او خبرې هم کړي دي او بیا په سبا باندې په عمل کې نور کارونه کړي خلاف د خبرو چې دوی کړي دي، د دوی په منځ کې هغه باور او اعتماد له منځه تللی دی نو چې هر څونه کېږي موضوع نه شي اله ولی تر څو چې یو درېمګړی هېواد دوی سره کېننی او دوی سره رښتیا ته رانه ولي دا ناسته پرده تر شا که ګټه نه کوي او نه ده کړې تر اوسه.
خو په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک بیا وایي چې تیره سموده کې د دواړو هېوادونو پوځي او سیاسي مشرانو د اړیکو خو کولو هڅې هم کړي او عملي ګامونه یې هم پورته کړي، خو هغې څه نتیجې ور نه کړې.
هلته نه ډېره تمه وه پروس کال خاص کر اشرف غني صاحب ته رالو او دلته یو څو ګامونه مې پورته کړل لکه افغان فوجیان دلته کاسل ته راټول لکه څو نورې خبرې، خو هغه هم دا تمه لرله چې پاکستان هم څوک هغه چې بے تم شول اوس دا دلته چې دا بارډر مینجمنٹ ورته پاکستان او کارونی حیثیت سیستم دی بیا د مهاجرو یا کمانداز کو واپس شروع کړل نو دا ټول حالات داسې دي چې حالات دی واپس مخکې د غونډې ته نه بومه تل بلکې ډېر خراب کړل.
په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې د هرې شخړې حل یوازې د خبرو اترو له لارې راوتی شي او زیاتوي چې دواړو هیوادونو له د خپلو مسلو د حل په مخه یو مستقله دواړه خیزه با اختیار کمیشن ټاکل پکار دی چې هر مسله وسیړي او حل یې راوباسي.
دا مشال ریډیو دا.
د د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیره ورځ په یو خبري غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مسله بیا راتوده کړې ده او ویلي دي چې د مغربي لارې په لړ کې د پښتونخوا صوبې سره کړې وعده وفاقي حکومت تر دې دمه نه دي پوره کړې. دوی به دا مسله یو وار بیا په صوبایي اسمبلی کې راپورته کوي. نور تفصیل د پیښور زمونږ خبریال غلام غوث را کوي.
د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د صوبایي وزیرانو او مشرانو ترڅنګ په خبري غونډه کې وایي د میا نواز شریف په مشرۍ مرکزی حکومت د پښتونخوا صوبې سره د رهداري په منصوبه کې په خپلو جمنو تر دې دمه هیڅ کار نه دی پیل کړی. دا جمنه شوی وا چې پېښور ډیره اسماعیل خان انډس هاي وې به د اکسپرس وې په نوي طرز جوړوي. دغه رنګ دا یې هم منلی وا چې د پېښور نه تر پینډۍ ریلوې لاین به د نړیوال معیار مطابق جوړوي او د پېښور ډیره اسماعیل خان ریلوې لارې د نوي کولو جمنه یې هم کړې وه. ولی تر دې دمه موږ په دې جمنو څه عملي کار نه وینو. هم په دې لړ کې مې د کوریډور د مغربي لارې لپاره د مبارزه کوونکي اتحادیې د مشر ډاکټر سید عالم محسود نه پوښتنه وکړه. نو په ځواب کې نوموړي وویل چې په یو خبري کانفرنس دا مسله نه حل کیږي.
اول خبره دا ده چې دا دریم ځل دی چې بار بار به دوی ته ثبوتونه پیش کوو چې وګوره ایشینه درکړي دي ایشینه درکړي دوی بیا درې میاشتې په دې باندې والي چې بیا راپاسي. موږ به همدغه اسمبلی ته مظاهره کوو. موږ به همدغه وزیر الله ته مظاهره کوو. دوی ولې د تاکوډو د هوینه په مسکه دا ځای ورکړی دی؟ دوی دې هغه واپس کړي. د پرېس کانفرنس ضرورت و.
خو د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د چین پاکستان اقتصادي رهداري مسله به یو ځل بیا په صوبایي اسمبلی کې راپورته کوي او د پښتونخوا د واکمن او مخالف ګوندونو سره په شریکه به یو تګلارې جوړوي. زبا دا ستونزا بیا په اسمبلی کې راپورته کوم. د ټولو سیاسي ګوندونو سره به په دې خبره کوم. زه دا جمعنه کوم چې کچيري زمون سره دوکه کیږي نو په اسمبلی کې به مونږ په دې پیسې ده کوو او دې لړکی به قوم نه مایوسه کوو. خو ډاکټر سید عالم محسود وایي صوبایي حکومت دې لړکی هسي وخت ضایع کوي. یاد دی وی چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سو اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې د اقتصادي رهداري په اړه په یو کانفرنس کې په دې منصوبه اطمینان څرګند کړی وو. خو د صوبایي اسمبلی سپیکر او د صوبایي حکومت وزیرانو د اقتصادي رهداري د مغربي لارې خبره بیا راپورته کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د خیبر پښتونخوا یو بل ریپورت ته د دغه صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند ادا کوي چې تر 2013 کال پورې به په صوبه کې یو عرب یعنی 30 کروڑ زیات بوټي نال کوي. صوبایي حکومت وایي تر اوسه 22 کروڑ نال کړي دي او د روان کال تر پایه به 500 کروڑ ته دغه شمیره رسوي. خو بیا د حکومت مخالفین وایي چې دغه شمیرې تشې په کاغذونو کې دي او په حقیقت کې ډیر کم بوټي مخې ته راغلي دي. نور تفصیل د پېښور نظم خبریال خالد خان راکوي.
دا زنګلاتو او محلیاتو د پاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی مشیر اشتیاق پرمړ په وینا دا سونامي بیلین ټری پروژې لاندې په ټوله صوبه کې تر اوسه پورې خوښه 2.9 بوټي نال شوی دي چې 3 اربا او 5 کروڑ روپے پر مصرف شوی دي. دا نه په مخام پښتونخوا اسمبلی کې د یو پښتون په جواب کې اشتیاق پرمړ وویل چې سونامي بیلین ټری پروژې لاندې په ټوله صوبه کې به 30 کروڑ بوټي نال کول شي. دا کوم د پاره چې 2 اربع روپے اخودل شوی دی. د اسمبلی غونډې وروسته د ځنګلاتو د پاره د وزیر اعلی مشیر مشال ریډیو ته وویل
ټوټل کاسټ کوم دی؟ 1 اربع بوټو دی 22 ارب دی مونږ پروجیکټ دی او دا بوټي مونږ ته 22 روپے باندې یو پروجیکټ دی. ان شاء الله چې کوم مونږ لګول 22 ارب پروجیکټ دی دا او دغه شان تر اوسه پوری مونږ تقریبا اپروکسیمیټلی 3 ارب 60 کروڑ روپے تر اوسه لګولی دی او ان شاء الله دا کاسټ نور هم کمیږي.
اشتیاق کورمر زیات اکړه چې د صوبې ځنګلات په یو ځل بیا شین کول شي او څه د پاسه د 15 کروڑ اونو او بوټو بیا زرغونې دو عمل روان دي او د دې لپاره ځای خلک د خصمانه او سارنې لپاره برتی کړی دي.
هغه کې مونږ چې کوم بوټي ریجنریټ کوو په هغه باندې مونږ یو فورس جوړ کړو نگهبان فورس. مقامی خلک مو واغښتو چې چیلي ګړي بيزونه بچ کړو چې کوم چې سريږي غواګانې دي دا غیره بچي نو هغه لپاره موږ فینسنګ کو او دغه انکلوزر موږ جوړ کو تقریبا 70 80 هکتار باندې نو هغه بوټي الحمدلله هغه ریجنریټ شو.
اشتیاق کورمل اول چې دا یو کانال نه در دوه کاناله نرسرو د پاره حکومت یو نیم لک روپے ورکوي او بیا دغه نرسرو نه پشپګ او نه روپے بوټي اخلي. هغه زیات کړه د صبي بیلابل سیمو کې بیلابل اونی او بوټي لکه چیړ بکایانا شیوا کیکر توت او نور بوټي لال کولی شي کوم چې په راتلونکي وخت کې د صبي ماحول او آمدن د پاره فائدہ ناک وي.
ڈسمبر پورے منگا جی کم ٹارگیٹ دے اگر 50 کروڑ ان شاء اللہ کمپلیٹ کو وہ نیکسٹ 2 ایئرس کے ان شاء اللہ ہم دغه طریقے سره جی کم بوٹی مون لگو 25 نور لگو اور 25 مون نور ریجنریٹ کو ان شاء اللہ 1 ارب مون کراس کو خدای په فضل.
دا یادونه دا چې صوبائی اسمبلی زن غړو په بیلین ٹری سونامی پروژې باندې نیوکه وکړي چې په کاغذونو کې خودغه بوټي په کوډونو نال شوی دی خو بیا په میدان ډیر لګ بوټي په نظر راځي کوم چې د دوی په وینا د صوبے په بجټ یو اضافه بوٹ دی او دا کرپشن او درغلو یو نوی لارا پرانست دا. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنه ہو دا ما خام تر شپگو.
په تیر یو کال کې د خیبر جنسي د واړې د یو شمیر قبیلو خلک په لوسیمو تستانه شوې دي خو دوی وایي چې حکومت ورته هیڅ پام نه کوي او کمی وادي چې دوی سره ویغه نه دي تر سره شوې. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د خیبر جنسی د باړې کډوال وای چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت کې کورونا او ولسی ادارې ویجاړې شوې دي او د ستنېدو نه پس دوی ته هغه سهولتونه ورنکړای شو لکه د کومو چې ورسره وعده شوې وي. د باړې کاخیلو یو مشر عبدالمیران پردی مشال ریډیو ته وای
کله چې مو متاثر شولو په پردو کلیو کې هغه نه بیا جلزو کېم ته لړلو جلزو کېم کې چا څلور کولا چا درې کولا چا دوه نیم کولا چا کول دا تیر خو چې کم سہولتونه دي آغا مت تر وسه پرم آغا وده نه پورا دي و نه وشولې.
او د باړي یو مشر خواني کونسلر خیال متشا پر دي د کډوالو مشکلات صدا سي بیان کړل.
زنه داسي غدي په کېله کوز د کو خېلو پر شن بند شوې دي اج ولته غلو کېله لور شي غا ول کور ویروند دا به کور ونه بای جوړوي کدا به بچو د خوروغ غم کوي کدا به تشي کوي نو خلکو له دا مشکلات ضرور شته بنيودي سہولت غدارو چې ولته سړکونه ویروند دي خراب دي اسکولونو خود په پوره کې دا شاندای چې کوم سکولونه کولو شوین دي یو یو ټینټي ورکړې پاکه مشمون مطلب چې نوستې جمعې په روغلو پوری خو ګرمي و چټي و خو ستا جمعې چې روغلو په یو ټینټ کې دی یو های سکول یا په دوه ټینټونو کې دغه گزاره کیږي.
د خیبر جن سید باړې نه منتخب شوې د کمی اسمبلی غړې ناصرخان پر دی وای چې ما په دې ورستو کې د باړې او تیرا ځنې کومونو سره جرګي کړې دي او د دوی ستونزمو په پام کې دي او هڅه کوي چې حکومت هلته د څومره پرمختیايي کارونو اعلانونه کړي دي چې هغه عملشی. فرهاد شنواری، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
هلتا په مومندو کې د پولیټیکل انتظامی د لوبو یا سپورتس سانګې خواوشا درې سوه ټیمونو ته د لوبو سامانونه ورکړي دي. په دې سامانونو کې د هر گیم سامان موجود دی او ځوانانو باندې غک شوی دی چې په کار دي د لوبو میدانونه آباد کړي. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
په غلنۍ محمود جنسی کې د امن د نړیوالې ورځې په مناسبت ځوانانو ته د لوبو سامانونه ورکړې شو. په دې موقعه د غلنۍ سرکاري جرګه حل دننه یو دستور وشو چې پکې د لوبو په اهمیت خبرې وشو او په ځوانانو غږ وشو چې باید هغوی د لوبو میدانونه آباد کړي. د خوایزو نه راغلي د والیبال د لوبې د ټیم مشر فضل خالق خوایزه وای
نو زما د وردور اپیل دی انځامی ته سپورت منیجر ته چې هغه خلکو د ایزان ورسول شي چې کوم د دینه محرومه پاتې دي. نو زما په خیال سره چې ما خو چې کوم وکړل نو دا صرف د په مخ مرواد یا په یو دغه باندې یو لین باندې یو کار روان دي.
د فوټبال د لوبي کوزه محمد مشر اکرام الله وای چې سرکاري د لوبو محکمې د سامانونو په تقسیم کې مخ مرواد کړي. ډیر تحصیلونه داسې دي چې د هغه ځای لوبغاړو ته یا سامانونه خو کم ورکړي او یا یې نه دي ورکړي.
چې زیات تر چې کوم دی دا د سیاسي خلکو لاس دی کې سیاسي کسان ته ملاو شو. په والیبال کې ما سره د کلبونه شته چې هغه د پارټي نمائندګي کوي. پارټي کې لوبیدري هغه پلیران ما دی حال کې ونه قتل نه مې هغه پر دغه کرکټ پلیرانو قتل او هغه ته سکیټس مرس اسم ملاو نشو.
نو بیا مې سپورتس منیجر محمود جنسی سید اختر ته دغه تنانو ګلی وړاندې کړی. نو هغه وویل چې په مجموعي توګه 300 کلبونو ته سامانونه ورکړې شوی چې پکې د هر لوبي ځوان ته سامان ورسولې شو.
کلبز ډیر زیات دي په نورو تاسو نه موږ سره کلبز کم دي نو خامخا
چې کلب جو مو خدا پلیر لور کو چې چل نشو نو خامہ خامہ کمزہ کی او بس بادیم سی وا دا کلبونم ډیر دین نو خامہ خامہ به زیات ملو شو دا خبر صحیح دا کمزہ کی چې کلب دین مونږه غیلا کوشش کړی چې ملو شو
او دا محمد ایجنسی دننه درې د لوب میدانونه جوړ دی خو لوب کون کې ځوانان وای چې حالت خراب دی او د لوب جوګه نه دی نو سید اختر وای چې دا میدانونه کې به د حکومت لړخه هر رقم سہولتونه برابرول شي چې د سیمې زلمی پکې د لوب په شان مثبت سرگرمۍ ته دوام ورکړي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونو کې د روانې غړې د مې ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین مازیګر 15:30 بجې شوې د ملیحا میرزاده نه د خبرونو لنډې تورو
دا پاکستان وزیر اعظم وای هله مندی چې امریکا به د اسلام آباد او نوې دلی ترمنځ شخړو په هوارولو کې خپل رول ولوبوي. نواز شریف چې د ملګرو ملتونو په کلیزه سرمشریزه کې د ګډون لپاره په نیویارک کې دی، د دوشنبه په ورځ ته امریکا د بارنو چارو له وزیر جان کری سره د لیدو په مهال دغه څرګندونه کړې دي. نواز شریف په نن د ملګرو ملتونو سرمشریزه ته وینا هم کوي. د پېښور کوټه دروازې په آل سینټ چرچ کې د 2013 کال په 22 سپتمبر د غبرګو ځانمرګو بریدونو د کلین پتړاو نن د پیښې ښکار کورنو یو احتجاجي لاریون کړی. دوی د پاکستان له وفاقي حکومت او د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې دوی سره د مالي مرستو کړې ژمنې او وعدې دې پوره کړي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په مرکزی حکومت تنقید کولو سره ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې په لړ کې له صوبې سره په کړو ژمنو تر دې دمه هیڅ کار نه دی شروع شوی. نوموړي دا خبره تېره ورځ په خبري کانفرنس کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې په اړه د اندېښنو څرګندونو په موقع وکړه. هندوای د دوی سرتیرو د کشمیر په لانجمنه پوله له پاکستاني ځواکونو سره ډزې تبادله کړې دي. د هند فوج پر نوویل چې پاکستاني فوج هند تر واک لاندې کشمیر په اړي خارګوټي کې د دوی په پوسټو په ډزو کولو سره د 2003 کال د اوربند سرغړونه کړې ده. په مومند ایجنسی کې د امن نړیوالې ورځې په مناسبت د سیمې په ځوانانو کې د لوبو سامانونه تقسیم کړل شول. نن د غلنې په سرکاري جرګه هال کې په دستوره کې د لوبو په اهمیت خبرې وشوه. د سیمې په ځوانانو غوږو چې لوبو ته توجه ورکړي. یو طبي شورون کې اداره وایي چې په شام کې د طبي سہولتونو په یوې ودانۍ په هوایي برید کې د دوی لږ تر لږه څلور کارکوونکي وژل شوي دي. امریکایي پولیس وایي چې 12 اهلکار یې په هغو مظاهرو کې زخمیان شوي دي چې په شمالي کیرالاینا ریاست کې د پولیسو د ډزو وروسته شروع شوي دي. کارجنو مظاهرشیانو په شارلټ نومي ښار کې د پولیسو ګاډو ته نقصان ورسولو. او د پاکستان کرکټ لوبډله په اول ځل د نړیوال کرکټ کاونسل د ټیسټ لوبو په درجه بندۍ کې په اولنی نمبر راغلی دی.
دا ملیحا میرزاده چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کومو موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې په فوزي اډې د حمله بانه جوړولو وروسته هندوستان د پاکستان پر ضد د دړکو رویه خپله کړې ده چې له وجې د سیمې سلامتۍ لپاره خطرات نور هم زیات شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د هند د اوړي پیښې پلټنې کولو نه په غیر په پاکستان چې کوم تورونه لګولي دي نو دا هیڅوک منلو ته تیار نه دي. هند سره اوس هم موقع ده چې نه صرف دړکې ورکولو نه د ډډه وکړي بلکې د تورونو لګولو لړۍ دې هم بند کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي کی چې هند لا د جنگ خبرې پریښودل پکار دي او د کشمیر شخړې حل کولو سره سره پاکستان سره د ملګرتیا لار خپل کړي کمه چې د مذاکراتو د لارې ممکنه ده. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د کور کمانډرانو کانفرنس ته د فوز د مشر جنرال راحیل شریف وینا وه چې پاکستان فوز د هر قسمه خطرو مخنیوي لپاره تیار دی او په سیمه کې پر امخته کېدونکو پیښو ژور نظر لري. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې هند ړومبی د پیښې په صحیح توګه پلټنې شروع کړي او تر پلټنو مکملېدو دې په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي. دې تر څنګه دواړو ملکونو له پکار دي چې مذاکرات شروع کړي ځکه چې د ټولو خپلمنځي شخړو حل صرف په مذاکراتو کې دی. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا اسمبلی د بدعنوانۍ خاتمې لپاره د احتساب اکټ وروستو د یو بل قانون هم منظوري ورکړې ده او ایوان په صوبه کې په نجی سود بندیز لګول ولو سره سره د سود اخستونکو لپاره لس کاله قید او لس لک روپۍ جرمانه سزا بل هم منظور کړو. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې نوی قانون سازي یقینا چې یو ډیر لوی کار دی خو اصل ضرورت د دغه قانون سازي په صحیح توګه نافذول دي. نو حکومت لپاره کار دي چې د نورو قانونونو په شان د نظر نه وباسي بلکې په صحیح توګه د پر عمل درآمد وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انساني حقوقو نړیوال تنظیم په پاکستان غږ کړی دی چې دماغي ناروغ تن ته د مرګ سزا نه ورکوي. د دې تنظیم په وینا داسې په دار زړونې انصاف ته خدمت نه دی. بلخوا پلوریډف نومې ویبپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان او هند ترمنځ په تاوتریخوالي رڼا اچولې ده. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې آیا د هند د ستراتیژیک زغم وخت پای ته رسېدلی او که څنګه. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لیکي چې پاکستانی چارواکي باید د اماد علي په نامه د کسته د مرګ سزا ورنکړي. سازمان لیکي یو پلو د مرګ سزا یو ظلم دی او بل پلو د اماد علي غوندې په ذهني توګه معذور کسته د داسې سزا د ورکولو معنی دا ده چې پاکستان د قوانینو په اړه له خپلو نړیوالو مسؤلیتونو څخه سرغړونه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او د همدې سازمان ځانګړو کارپوهانو ویلي چې که د اماد علي غوندې معذور کس ته د مرګ سزا ورکړل سي نو معنا یې له یو کس څخه د حق اخیستل دي چې هغه له ظلم څخه آزاد سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان په 1999 او 2000 کال کې قراردادونه منظور کړل د کوم له مخې چې پر غړي هیوادونو ژغ سوي چې دماغي ناروغانو ته داسې سزا ورنکړي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان لیکي چې پاکستان هم د ملګرو ملتونو غړی دی او هم دا قرارداد پر دې ملک هم عملي کیږي. بل پلو ریډیف نمی ویبپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې پر زیات سوي تاوتریخوال رڼا اچولې ده. په لیکنه کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د دې هیواد پر هغه پوځ سوي وسلوال برید ته په اشاره پوښتنه سوي چې آیا د هند د ستراتیژیک زغم وخت پای ته رسېدلی او که څنګه. ویبپاڼې لیکي چې د تیرې یکشنبې په ورځ سوي دې برید د هند وزیر اعظم نریندر مودي په یو مشکل حالت کې اچولی دی، هغه ځکه چې په دې کې 19 هندي عسکر ووژل سو. لیکنه زیاتوي چې د هند خلک له دې کبله غوسه دي او ځینې خو یې آن د دې غوښتنه هم کوي چې د دوی په فکر د پاکستان پر ضد باید په سمدستي توګه ګامونه پورته سي. د هند پوځ ادعا کړې چې د کشمیر په یوري کې د سوي دې برید تر شا د جیش محمد نومې پاکستانی ډله ده. خو ویبپاڼه لیکي دا به تر وخت له مخه خبره وي چې د دې پیښې له کبله پاکستان ته ګوته ونیول سي، خو د دې امکان سته چې د هند له ځواکونو تنګ سوي کشمیري ډلو دا کار کړی وي. د ریډیف په لیکنه خو بیا هم دا فکر د ریډیف په لیکنه خو بیا هم دا د فکر وړ خبره ده چې ځایي کشمیري ډلو دې داسې سنجول سوي برید ترسره کړی وي.
د مشال ریډیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 1:00 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 8 منټه د پاسه 1:00 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې یعنی د زیارت د ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورید. رازو د ریپورټونو لړۍ ته د امریکا صدر باراک اوباما 13 ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د یو ویایمې غونډې پر مهال خپله اولنۍ ورځې وینا کې ویل، بلکې په نړیوالو یې غږ وکړ چې د داسې حکومتونو د جوړېدو مخنیوی وکړي چې د اقتصادي عدم استحکام او امیریت په لور یو له زغمه کار نه اخلي. صدر اوباما د روسي مشرتابه په سیاسي تګلارو هم نیوکه وکړي او له دې هیواد یو غوښتل چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې د لاسوهنه بند کړي. نوموړي په خپل وینا کې له کډوالو په ناغوښتونکو سره د مرستو د زیاتېدو غږ هم وکړ. د غونډې ته د وینا په وخت د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون هم له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د جګړو له وجې بې ځایه شو خلکو ته د مرستې لاس ور اوږد کړي. فرشته جلال زئی په دې اړه نور حال درکوي.
ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د وینا پر مهال په نړیواله کچه د دیموکراتیکو ارزښتونو او د بشري حقونو د ملاتړ لپاره د خپل هیواد د هڅو یادونه وکړه او وی ویل چې په دې اړه د امریکا پر بری ویاړي. اوباما وویل امریکا د بشریت په تاریخ کې هغه ځانګړی قدرت دی چې یوازې د خپلو ګټو لپاره نه بلکې له خپلو پولو بهر په نورو هیوادونو کې له فقر او نیستۍ سره مبارزه کړې، د بشري حقونو د تامین لپاره یې غږ اوچت کړی او د ډیموکراسۍ ملاتړ یې کړی دی. باراک اوباما څرګنده کړه چې امریکا په وروستیو کلونو کې خپلې تېروتنې منلې او د خپلې خبرې او عمل د یو کولو په هڅه کې بریالۍ شوې ده. د باراک اوباما په وینا د امریکا متحدو ایالاتو د خپلو متحدانو د امنیت ټینګولو سره مرسته کړې او په ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ لپاره خپلواکو سازمانونو او دولتونو ته د همکارۍ لاس ورغځولی دی. د دې خبرو پر وخت ما د افغانستان هغه نجونې په فکر کې دي چې یوازې ښوونځي ته د تګ لپاره یې تشدد پر ځان منلی دی. د پوهنتون هغه محصلان یادوم چې د داعش په څیر د افراطي ډلو د تشدد پر خلاف یې آنلاین کمپاینونه پیل کړل. ما په دې هیواد کې زده کړه وکړه چې زموږ هویت پر دې نه جوړیږي چې نور خلک تر پښو لاندې کړو، بلکې د نورو خلکو سره یې په مرسته جوړولی سو. زما په باور د دې پیړۍ ستره ازموینه زموږ لپاره دا ده چې موږ ټول د نړیوال ظرفیت د لوړولو لپاره کار وکړو. ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې روسیه د خپل بایللي شان د بیرته ګټلو هڅې کوي، خو د دې لپاره له زوره کار اخلي او خبرداری ورکړ چې که روسیه د خپلو ګاونډیو په چارو کې لاسوهنې جاري وساتي، په نړۍ کې به خپل درناوی وبایلي او امنیت به له خطر سره مخامخ شي. ولسمشر اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د 103 هیوادونو استازو ته په وینا کې پر بډایو دولتونو غږ وکړ چې د جګړې له امله له بېکوره شوو خلکو او پناه غوښتونکو سره مرستې زیاتې کړي. تیرو هیوادونو له پناه غوښتونکو او د جګړې له امله له بې ځایه سویو خلکو سره مرستې کړې دي، خو زیات داسې دولتونه سته چې له اقتصادي او جغرافیایي اړخه په ښه موقف کې دي او زیات کومک کولای سي. دا دولتونه له دې ټینګار سره چې هغه کسان چې نوي ورځي باید د کوربه هیوادونو له دود او دستور سره ځانونه برابر کړي، له پناه غوښتونکو سره د زیات کومک توان لري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د دې سازمان عمومي منشي بان کی مون هم د پناه غوښتونکو او د جګړې له امله د بې ځایه سویو خلکو لپاره مرستو ته د نړیوالو د زیاتې پاملرنی غوښتنه وکړه. په ډیرو مواردو کې پناه غوښتونکي او کډوال له کرکې سره مخامخ کیږي. په ځانګړي ډول یو شمېر خلک د خپلو عمومي او کلیشهي فکرونو له امله پر مسلمانانو شک کوي او دا کار زموږ پخوانۍ ترخې خاطرې ژوندۍ کوي. زه پر رهبرانو او سیاسي کاندیدانو غږ کوم چې د رایو غونډولو لپاره له داسې کرکجنو او خطرناکو ویناوو ډډه وکړي چې په خلکو کې د ویرې او نفرت د خپرولو سبب کیږي. بان کی مون او باراک اوباما دواړو عمومي اسامبلې ته په ویناوو کې کرکه او تعصب د نړیوالې ودې لپاره خنډ بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس پرون په ایټالیا کې د اسلام او یهودیت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو دینونو د پیروانو ترمنځ د تفاهم زیاتولو لپاره د مذهبي استازو غونډه پیل کړه. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د مختلفو دینونو لږ تر لږه 500 استازي ګډون لري. په ایټالیا کې د نړۍ د یو شمېر مذهبي مشرانو په دې غونډه کې چې پاپ فرانسیس پرون وینا ورته وکړه، په افغانستان او سوریه کې د جګړې قربانیانو ته دعا وسوه. پاپ فرانسیس په نړۍ کې روانو جګړو او د پناه غوښتونکو وضعیت ته په اشاره وویل، دې پیښو زما زړه مات کړی. سوله سپېڅلې او جګړه کرغېړنه ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختمه
ده. افغانان څوک غواړي؟ بې شک چې
ډېره سخت راغلې تېره هر څه
تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې څه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
فارن پالیسی مجله لیکي چې دا مهال په نړیواله کچه د کډوالو ستونزه ورس په ورځ زیاتیږي او د ملګرو ملتونو د یو ریپورت تر مخه دا مهال څه د پاسه 15 میلیون خلک د کډوالۍ ژوند کوي، خو نړۍ اوس هم د دغه مسلې د حل لپاره په یو خوله نه ده. د دې مقالې مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
امریکایي مجلې فارن پالیسی په خپل یو مقاله کې په نړیواله کچه د کډوالۍ موضوع راغستی ده. ولیکي چې دا مهال نړیوال سیاست ته تر ټولو لوی خطر پیښونکي سبب دا دی چې نړۍ د نورو وختونو په پرتله تر ټولو زیاته یو بل سره مربوطه شوې ده. خو د دې باوجود تر دا مهال چې ګلوبلایزیشن مفکورې پر مخ کې د چیلنجونو سره د مبارزې لپاره چې د کومې تګلارې او میکانیزم ضرورت دی هغه نه تر سترګو کیږي او ځکه یې نتیجې ډېرې واضح دي. خو د دې مسلو د حل پر مخ کې په نړیواله کچه ویره، مایوسي او ستړیا هغه عوامل دي چې له وجې نړۍ یو خلک کیږي نه. د مجلې په خبره او د دې ثبوت دا دی چې په نړیواله کچه د کډوالو شخړه ورځ په ورځ زیاتیږي او یوازې په تیر کال کې د بشري حقونو د سرغړونو تشدد او کړکېچ له وجې څه د پاسه 15 میلیونه خلک په کډوالۍ مجبور شوي دي. په تیر کال کې د دغو 15 میلیونو یوازې 1% کډوال خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه د کډوالۍ د مودې تناسب 10 کاله دی، یعنی دغه کډوال 10 کالو پورې د خپلو کورونو نه بهر وي. مجله زیاتوي چې تیر کال د کډوالو سره د مرستو لپاره ملګرو ملتونو نړۍ ته د 20 اربو ډالرو فنډونو غوښتنه کړې وه چې د دې نه مخکې یې ساری نشته. دا مهال په هغو هیوادونو کې چېرته چې دغه کډوال د پناه لپاره ورځي یوه مایوسي خوره ده او ورځ په ورځ زیاتیږي. په دغو کې د یورپي هیوادونو تر څنګ ترکی او کینیا غوندې هیوادونه هم دي چې د کډوالو مسلې سره لاسو ګریوان دي. د مجلې په خبره دا هغه فشار دی چې له وجې هیوادونه په خپلو پولو تړلو مجبوره شوي دي چې اوس یې زیاته ګټه انساني سمګلرانو ته رسي، او د دې تر څنګ بیا په دغو هیوادونو کې داسې سیاستوال دي چې په کډوالو او ترهګرو کې فرق نه کوي، د کډوالو پر ضد بیانونه ورکوي چې له وجې د مقامي خلکو او کډوالو ترمنځ شخړې او کرکې رامنځته کیږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیواډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼا او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال لړیو خبرونه ته وګورئ. د امریکا په نیویارک او نیوجرسي ریاستونو کې د 14 په تور د نیول شوی افغان نژاد امریکایي وګړي پلار ویلي 2 کاله مخکې یې فیډرل پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی یې ترهګر دی. د امریکا ځایي سارنوال وای چې پولیس د احمد خان رحمی د بهرنو سفرونو په اړه څېړنه کوي چې په نیویارک او نیوجرسي کې له وروستیو 14 سره د رابطې په تور نیول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زئی درکوي.
امریکایي چارواکي وایي دوی ته څرګنده شوی چې په نیویارک کې د ورستۍ بمی چاودنې په تور نیول شوی افغان امریکایي احمد خان رحمی د پاکستان کویټې ښار ته تللی و. د چارواکو په وینا هغه افغانستان ته هم سفر کړی و، خو په پاکستان کې یې 1 کال وخت تیر کړی دی. د نیوجرسي ایالت د الیزابت په سیمه کې چې احمد خان رحمی او د هغه کورنۍ اوسېده، د امریکا د ډیموکرات ګوند یو استازي ابیو سایرس ویلي چې هغه 2 کاله مخکې مرسته ورڅخه غوښته چې له پاکستانه یې د ښځې په ورتګ کې کومک وکړي. د امریکا لوی څارنوالي لوریتا لنچ پرون خبریالانو ته وویل پولیس په دې اړه په څېړنو لګیا دي چې احمد خان رحمی په وروستیو کې کومو هیوادونو ته سفرونه کړي. نور ملګري هم لري او له امریکا څخه بهر له تروریستي او افراطي ډلو سره یې ارتباط څرنګه دی. د لوریتا لنچ په وینا دا مسله د یوې تروریستي پېښې په څېر څل کېږي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو باور څرګند کړی چې په منهاتن کې وروستۍ 14 یو تروریستي حمله وه. د هغو معلوماتو پر اساس چې اوس یې موږ لرو، ټول دلایل شته چې دا یو تروریستي عمل وکړو. موږ په وروستۍ جزئیات ترلاسه کړو، د څېړنو اوږد پړاو په مخ کې پروت دی، خو زموږ سره پر دې چې دا یو تروریستي عمل و د باور کولو ټول دلایل موجود دي. د احمد خان رحمی پلار محمد رحمی پرون خبریالان ته وویل چې 2 کاله مخکې د امریکا فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی یې تروریست دی. د نیویارک ټایمز رسپانې په حواله فدرالي پولیسو د دې معلوماتو پر اساس د احمد خان رحمی په اړه څېړنې کړې وې او 2 میاشتې وروسته یې د هغه پلار ته خبر ورکړی و چې زوی یې بې ګناه دی. خو محمد رحمی پرون خبریالان ته وویل چې د خپل زوی د نیت او پلانونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. زما باور نه راځي چې دا اوس څه روان دي. په اوس وخت کې زما لپاره خبرې کول ډیر ګران کار دی. احمد خان رحمی د دوشنبه په ورځ د نیوجرسي ایالت په لندن سیمه کې له پولیسو سره تر وسلوالي نښتې وروسته زخمي ونیول او توقیف ځای ته ولېږدول سو. د احمد خان رحمی او پولیسو ترمنځ په نښته کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. خبریالانو پرون هڅه کوله چې د رحمی له پلاره په دې اړه معلومات واخلي چې زوی ولې پر پولیسو ډزې وکړې، خو هغه له زیاتو خبرو کولو ډډه وکړه. د نیویارک ټایمز په حواله د امریکا پولیس پر دې څرنه کوي چې له احمد خان رحمی سره د هغه بم په جوړولو کې چا مرسته کړې وه چې په نیویارک کې انفجار وکړ، خو ګمان نه کېږي چې هغه به د کومې تروریستي ډلې غړی وي. پولیس پر دې هم په جدي غور لګیا دي چې احمد خان رحمی ولې تقریبا یو کال په پاکستان کې اوسېدلی و. د شنبې په ماښام د نیویارک ښار په چلسي سیمه کې د بم د چاودنې له امله لږ تر لږه 9 تنه زخمیان شو. په همدې ورځ په نیوجرسي ایالت کې هم د بم چاودنه وشوه او پولیس وایي چې د دواړو پیښو لپاره پر احمد خان رحمی مشکوک
دي. د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپګو بجو چې د خبرونه سرته ورسیږي. هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورجو بل رپورټ ته په کورما کې د ټالو ځای خلک وایي دغلته کې چې کوم سرکاري هسپتال دی هغه کې امنیتي ځواکونه میش دي په کار دي چې د غزر تر زر د دین وستل شي او پکې د ډاکټرانو او نرسانو بندوبست او سہولت پر ځای کړی شي. په دې حقله تفصیل د سیمه نظم خبريال طارق روزي راکوي.
د ټالو خلکو به خبره کله نه چې امنیتی ځواکونه د هسپتال ودانې ته ورغلي دي. له هغې راهیسې هسپتال بند پروت دی او د دوی پکې علاج نه کیږي. ځایي اوسیدونکي منیر خان مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې روغتیايي اسانتیاوې نشتون له کبله اکثره داسې کیږي چې مریض لرې ځای ته تر رسولو مخکې مړ شي.
ملیشي والا ورکی دي د دیوالونو غورځېدلې دي ړنګ شي دي. هسپتال بند دی. د مزنانا ډاکټر نشته ورکی او مردانا نشته ورکی. اوس دمو دا ګیلا رچی حکومت نه رچی چې یاره دمو سپتال شته دمو بیا دی به وجود بیمار مړ شي نو ځای ته ونه رسیږي ډاکټر ته.
د پاړچم کنی ټالو سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې تر 200 پورې کورانه ژوند کوي. د ټالو یو بل ځای اوسیدونکی مسلم خان مشال لوډیو ته وایي ماشومان او زنانې چې کله ناروغه شي نو دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د علاج لپاره بیا لرې پرتو سیمو ته وړي.
دمو د وړه بیماری څخه کم پیسو سکیږي هغه مو سده ته برشینور ته هغه مو ته ډېر
واضح دی چې په 2013 کال کې د اروازه دغه سرکاري هسپتال ته امنیتی ځواکونه هغه وخت ورغلل کله چې په باړچم کنی کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن شروع شو. د کورمې ایډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لوډیو دوای په سیمه کې بنیادی صحت مرکز په نوم دغه سرکاري هسپتال چې نوې ودانۍ ده د صحت محکمې ته له جوړېدو وروسته په رسمي توګه نوه حواله شوې. ډاکټر عنایت الرحمن وایي که څه هم په سیمه کې پوځي اپریشن روان دی خو دوی کوشش کوي چې ځواکونه وباسي او د سیمې خلکو ته د صحت په لړ کې اسانتیاوې ورکړي.
بالکل موږ دغه سره میسیشن سره هغه کړی دا آرمی سره ما کړی دا شیر کړی
یاد دوی چې په کورما کې یو شمېر داسې نورې سرکاري ادارې دي چې په هغو کې هم د کالونو راهیسې امنیتی ځواکونه استوګن دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
په سوات منګوره کې د خیبر پښتونخوا د حکومت سوري لاندې د مزدورانو د ماشومانو لپاره جوړ کړل شوی سکول ورکینګ فوکس ګرامر سکول او له هغه سره د تړلي تکنیکی کالج په لسګونو استادانو د تنخواګانو د بندېدو خلاف مظاهره کړې ده. په دې مظاهره کې د دوی سره زده کوونکو هم ګډون کړی وو. تفصیل د سوات نظم خبريال نیاز احمد خان راکوي.
مظاهره چانو پلاسونو کې بینرې او چارټونه راغستي ول او تر نشاط چوک نه سواد پرسته پورې لاریونو کو. په دغه موقع د سکول یو استاد عمر واحد مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د تیرو اوو میاشتو راسې حکومت تنخواګانې نه ورکوي او دوی بیا هم زده کوونکو ته زده کړې کوي.
دې کې په ټول خیبر پختونخوا کې تقریبا 500 پورې تعلیمي ادارې دي مختلفې او په دې ادارو کې د لیبر د مزدورانو کم بچی چې دي نو تقریبا د 500,000 نه سیوا دي. قانون دا دی سپریم کورټ په کې دا حکم هم جاری کړی دی چې دریو کالو کم نوکری وشي نو هغه کسان بیا خود به خود ریګولر کیږي. خو د بدقسمتۍ نه هغه کار لا هم ونه شو.
دغه محکمې تر سولې لاندې سوات کې د ټیکنیکل کالج یو استاد اسد وایي چې صوبایي حکومت دوی سره زیاتې راغسته او دوی په احتجاج مجبور کړی شوی دي.
زمونږ جی د تعلق د مونو ټیکنیک کالج سره دی. دام ندی ډیپارټمنټ د WWB د ورکرز ویلفیئر بورډ ډیپارټمنټ ته یو دغه ورکینګ کوک سکول دی یو زمونږ د مونو ټیکنیک کالج دی. هم په دې کالج کې زمونږ هم دغه سیم مسله روانه ده چې هغه تقریبا د 15 کالونو په کې زمونږ سټاف موجود دی او نن وایي چې موږ هم ریګولر کو. بیا کال بعد وایي موږ هم ریګولر کو. تنخواګانې 2 شپږ میاشتې نه او دا وعده زمونږ سره عمران خان پرویز خټک تلې دی ټولو 100 ځله وکړي خو چونکې په هغې باندې عملي د اوسه پورې هیڅ کار نه دی شوی.
د کالج یو زده کوونکی اعجاز الحق وایي چې د تنخواګانو نه ملاوېدو له کبله د زده کوونکو قیمتي وخت ضایع کیږي. حکومت دې دغه مسله زر تر زره حل کړي.
زه تړي سټوډنټ یم. څنګه تاسو په دجیجی تړي یار د ټول نه اهم کلاس ته زمونږ د ډیپلومي په لحاظ باندې نو زمونږ د ټیچرانو دي خو الحمدلله زمونږ سره 100% خپل کار کوي او دو تر دې پوري زمونږ سره سټاف نه مکمل دي خپل سره لري نو باندې مونږ لا سټاف پورا کوي. نو دا خدای نه زکه نصر چې ټول زور به دیولې زی حکومت له هم په کار ده چې زمونږ د سمسري چې کم دي د حل کی. نو مونږ دا مطالبه ده چې زمونږ ټیچرانو دا سره لري دي ته ملاوي شي سر او چې باقي زمونږ د کلاسونو واپس سٹارټ شي.
د سکول یو بل استاد شجاعت علي وایي کچېر حکومت د رواني میاشتې اخیره پورې دغه غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به احتجاج نور هم سخت کړي.
ځکه لا د یو ماشوم فیوچر تبا کیږي د یو استاد فیوچر تبا کیږي هغه به د خپل مستقبل د بچاوي لپاره هر قسمه دغه ته تیار وي. کاغذ سټرایک دی کاغذ روډ بندول دی کاغذ درنکول دی کاغذ اسلام آباد ته تللی کاغذ پیښور ته تللی مونږ به تر هر ځای پورې ځو خپل جایز مطالبات به تسلیمو.
په دغه اړه مو چې کله د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي مشال ریډیو ته وویل
دوی لپاره مونږ ان شاء الله تعالی څومره کوشش کوو چې به خپل سیم چې څخه خبرې وکړم مونږ دوی لپاره پوره کوشش کوو او پوره محنت وکړو چې راتلونکي د تنخواګانو دا مسله ولا په اتفاق کې یاد باندې په مرسته باندې حل کړو.
د تنخواګانو لپاره احتجاج کوونکو استادانو او زده کوونکو په دغه موقع د صوبایي حکومت او پی ټی آی پارټۍ مشر عمران خان په ضد نارې هم ولګولې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، منګوره، سوات.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. دومره وخت لرو چې تاسو ته پکې یو وار بیا د نن ورځې د خبرونو لنډیز وړاندې کولای شو. امید ده چې دا خبرونه مو خوښې شوې وي. درنګ شیبه کې درته زمونږ همکارا مليحا میرزاده یو وار بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي هیله مند دي چې امریکا به د اسلام آباد او نوې دلی ترمنځ د شخړو په هوارولو کې خپل رول ولوبوي. نواز شریف چې د ملګرو ملتونو په کلیزه سرمشریزه کې د ګډون لپاره په نیویارک کې دی د دوشنبه په ورځ د امریکا د بارنو چارو له وزیر جان کیری سره د لیدو پر مهال دغه څرګندونه کړې دي. نواز شریف نن د ملګرو ملتونو سرمشریزه ته وینا هم کوي. د پېښور کوهاټې دروازې په آل سینټ چرچ کې د 2014 کال په 22 سپتمبر د غبرګو ځانمرګو بمې بریدونو د دریم کین په تړاو نن د پېښې ښکار کورنو یو احتجاجي لاریون کړی دی. دوی د پاکستان له وفاقي حکومت او د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې چې دوی سره د مالی مرستو کړې ژمنې پوره کړي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسټ په مرکزي حکومت تنقید کولو سره ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې په لړ کې له صوبې سره په کړو ژمنو تر دې دمه هیڅ کار نه دی شروع شوی. نوموړي دا خبره تېره ورځ په یو خبري کانفرنس کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې په اړه د اندېښنو څرګندولو په موقع وکړه. هندوای د دوی سرتیرو د کشمیر په لانجمنه پوله له پاکستاني ځواکونو سره ډزې تبادله کړې دي. په مومند ایجنسی کې د امن نړیواله ورځې په مناسبت د سیمې په ځوانانو کې د لوبو سامانونه تقسیم کړل شول. نن د غلنې په سرکاري جرګهوال کې په دستوره کې د لوبو په اهمیت خبرې وشوې او د سیمې په ځوانانو غږ وشو چې لوبو ته توجه ورکړي. یو طبي ژغورونکي اداره وایي چې په شام کې د طبي سهولتونو په یوې ودانۍ په هوایي برید کې د دوی لږ تر لږه څلور کارکوونکي وژل شوي دي. د ژغورونکو ادارو او طبي پاملرنې اتحادیه وایي د ستمبر په شلمه هوایي حملې د خان تومان په نوم د یاغیانو تر ولکې لاندې خارګوټي کې یو طبي مرکز ته نقصان رسولی دی. امریکایي پولیس وایي چې دولس اهلکاري په هغو مظاهرو کې زخمیان شوي دي چې په شمالي کیرلاینا ریاست کې د پولیسو د ډزو وروسته شروع شوي دي. او د پاکستان کرکټ لوبډله په اول ځل د نړیوال کرکټ کونسل یا آی سی سی د ټیسټ لوبو په درجه بندۍ کې په اولنی نمبر راغلی دی.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. امید ده چې د خبرونه مو خوښ شوې. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدل شئ. زه منور شاه، ملیحا امیرزاده او جوناتن دنه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادو آباد اوسئ.